السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1446 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې دریمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې نیم ساعت کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې پر کانتیننټال هوټل برید کوونکي مخکې له مخکې له دې ساحې سره بلد وو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د اوکراین حکومت د کانتیننټال په پیښه کې د خپلو یو شمیر اتباعو مړینه تایید کړې ده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي اوس تاییدوي چې د کابل پر انترکانتیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 تنو ته رسیدلی. ټاکل شوی هغه لس افغان کډوال چې د پناهندګۍ غوښتنه یې رد شوې نن له جرمني څخه افغانستان ته واستول شي. او د ترکیې ولسمشر ژمنه کړې چې د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو تر واک لاندې سیمه کې له عملیاتو به په شا نه شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کابل پر انترکانتیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 تنو ته رسیدلی. وایس احمد برمک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست یو ګډ پلاوی ګمارل شوی څو د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي. د پیښې د تلفاتو په اړه ښاغلي برمک وویل چې 14 بهرني وګړي او 8 ملکي افغانان وژل شوي. هغه زیاته کړه چې همداراز د پولیسو د قطو 12 سرتیري هم ټپیان دي. د کورنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په بهرنیو وژل شویو کسانو کې ډیری د اوکراین وګړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د دوشنبه په مازدیګر په کیف کې په یوه خبري غونډه کې تایید کړه چې د دې هیواد اووه وګړي د کابل په برید کې وژل شوي. د دې برید مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې وروستۍ حمله په کلکه غندلې ده. د امنیت شورا غړو په دې اعلامیه کې د افغانستان او نورو هغو هیوادونو د حکومتونو سره چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي دي خواخوږي ښودلې. د شورا یو ځل بیا د دې ډول تروریستي اقداماتو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره د حساب کتاب او عدالت پر اړتیا ټینګار وکړ. په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوالو اصولو او خپلو مکلفیتونو له مخې په دې برخه کې له افغان حکومت او نورو اړوندو ارګانونو سره فعاله همکاري وکړي. ولسمشر اشرف غني د ملي پولیسو له ځانګړې قطعې د لیدنې پر مهال د دې پولیسو هلې ځلې وستایلې. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غني پرون د دې قطعې قرارګاه ته ولاړ او د ملي پولیسو د ځانګړې قطعې د ټپیانو د درملنې لپاره له یو بل هیواد سره د قرارداد خبره یې وکړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د اعلامیې له مخې په همدې لیدنه کې د دې قطعې مشر پاسوال سید محمد روشندل د خپلې قطعې د موثریت او د تروریستي حملو پر مهال د دوی د غبرګون پر اغېزمنتیا خبرې وکړې. ټاکل شوی چې لاستن افغان کډوال نن له جرمني څخه بیرته افغانستان ته ولیږل شي. د کډوالو د چارو فعالانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان به نن ماښام مهال کابل ته ورسیږي. دا افغانان د جرمني له بیلابیلو ښارونو څخه کابل ته استول کیږي او ډیری هغه کسان دي چې د خپل بشپړ هویت په تثبیتولو کې له چارواکو سره په همکارۍ کې پاتې راغلي. د 2016 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې 155 افغانان په 8 پروازونو کې کابل ته انتقال شوي چې نهم پرواز به نن ماښام وي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران اټومي تړون یو ناورین بللی او له هغه څخه د وتلو ګواښ یې کړی. مایک پنس پرون د اسرائیلو پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا وویل که د تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په اټومي تړون کې اصلاحات رانه شي نو متحد ایالات به ترې ووځي. د ایران اټومي تړون یو ناورین دی او د امریکا متحد ایالات به نور دغه معیوب تړون تصدیق نه کړي. د روانې میاشتې په سر کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې غواړي په دې اټومي تړون کې د ده په وینا د عیبونو د سمولو په هدف له اروپایي متحدینو او کانګرس سره ګډ کار وکړي. تهران په دې تړون کې د هر ډول بدلون راوستل رد کړي. او د تړون نورو اړخونو لکه برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې د دې تړون د ملاتړ په برخه کې په یوه خوله دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو تر واک لاندې سیمه کې له عملیاتو به پشان نشي. ولسمشر اردوغان پرونۍ څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د ترکیې پوځ په افرین سیمه کې هغو عملیاتو ته چې هدف یې له دې سیمې د خلکو د ساتنې د ځواک وای پی جی ایستل دي زور ورکړی. له وای پی جی څخه متحد ایالات ملاتړ کوي. ترکیه دغه ځواکونه تورنوي چې د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند پی کی کی سره اړیکې لري، هغه ګوند چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې له څه باندې 30 کلونو راهیسې وسله واله مبارزه کوي. ترکیه، متحد ایالات او اروپایي ټولنه پی کی کی یوه تروریستي ډله بولي. متحد ایالات خبرداری ورکړی چې دا اقدام به سیمه لا ډېره بې ثباته کړي. اردوغان په انقره کې د وینا پر مهال وویل چې پر خپله ژمنه ولاړ دی، افرین به تصفیه کوي او یو ګام به هم نه پشا کیږي. او رسای خبر دی یونان او مقدونیه مشران وای دوی به را روانه اونۍ په سویس کې سره وګوري او د مقدونیه د نوم پر سر د دواړو هیوادونو د نږدې درې لسیزو لانجو د هوارې په اړه به خبرې وکړي. د یونان د حکومت یو ویاند پرون وویل چې د دې هیواد صدراعظم الکسیس سپیراس به د مقدونیه له صدراعظم زوران زانف سره د جنوري پر 15مه په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په حاشیه کې وګوري. د یونان په شمال کې یوه سیمه د مقدونیه په نوم شته چې له همدې کبله اتن د مقدونیه له نوم سره مخالفت کوي. همدا مخالفت د دې باعث شوی چې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د مقدونیه د یو ځای کېدو چارې پیچلې کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ، راپورونه خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي چې د کابل پر کنټیننټال هوټل برید کوونکي مخکې له مخکې له دې سیمې سره بلد وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې اووه وګړي د کنټیننټال په حمله کې وژل شوي دي. د مالیه وزیر او په کابل کې د امریکا سفیر پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې امریکا د هیواد له ملي بودیجې سره په کال کې 200 میلیون ډالر مرسته کوي. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې د دیره، منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د یو غره او یوې دښتې پر سر زړه دښمني پرون په دوستۍ بدله شوه.
زه په دې په خوښ یم چې دا ځوانان، دا زنانه، وړکې، جلکۍ، ماشومان که یې طرفه دي، که د ټول د مشکلونو خلاص شول، دا دنیا د مځکه د یلاد یلاته پاتې کیږي.
نور راپورونه هم لرو. د ولسمشر یو پخوانی سلاکار د بلخ له پخوانی ولی عطا محمد نور سره په کتنه کې وایي چې افغان حکومت له مشروعیت څخه بې برخې دی. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لومړني تحقیقات ښیي چې په کابل کې پر انترکانتیننتال هوټل برید کوونکو لوړاندې له دې هوټل سره بلد وو. وایس احمد برمک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل له دې کبله د هوټل امنیتي مسؤلیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی وو چې د کورنیو چارو د وزارت نوي تنه پولیس اضافه تشکیل شوی وو. پر کانتیننتال هوټل په دې وسلوال برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 کسان ووژل شول. په دې اړه فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي تر خپل وسه کار کوي چې د کابل پر انټر کانتینینټل هوټل د وسلوال برید په اړه تحقیقات ډېر ژر بشپړ سي. وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دغه راز وویل چې شواهد او د کورنیو چارو وزارت لومړني تحقیقات ښیي چې برید کوونکي له وړاندې له دغه هوټل سره بلد ول. دوی وایي د دې ډلې په اړه چې دلته یې عملیات وکړل تحقیقات ښیي چې هغوی له مخکې هلته بلد ول، حتما ورغلي ول. د هوټل له فضا سره دا چې هلته څوک دي او څوک نه دي داسې ښکاري چې معلومات یې درلودل، خو بیا هم دا معلومات او راپور لا تر وخت د مخه دی چې سل په سله کې حکم وکړو چې قضیه ښایي همداسې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دغه راز زیاته کړه چې د هغو راپورونو له مخې چې د دوشنبې تر ماپښین پورې ورته رسېدلې، په دې پیښه کې 22 تنه وژل شوي چې 14 بهرني وګړي دي. یو بل پښتنه چې د کابل د انټر کانټینټال هوټل د امنیت په اړه مطرح شوی دا چې ولې دغه مهم ځای امنیت د کابل بلخ په نوم خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و. د کورنۍ چار وزیر وایس احمد برمک د ازادي رادیو د پښتنې ته داسې ځواب ورکړ.
بیشتر از 90 نفر پرسنل پولیس کې اونجا مسئولیت تامین امنیت
دی. وایي چې باندې نوې تنه د پولیسو پرسنل چې د کانټینټال د امنیت ټینګولو مسئولیت درلود او هغه وسایل او امکانات چې د کورنۍ چار وزارت له خوا تر نصب شوی ول، بل اخر له تشکیلاتو اضافه سول او مسئولیت هم د امنیتي کمپنۍ ته تسلیم سو. خو اوس موږ خپل ارزونه کوو.
مال تحقیقات خود ما بررسی خود انجام میدیم.
تر دې وړاندې د انټر کانټینټال هوټل یو مسؤل محمد جواد لازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دغه هوټل د امنیت مسؤلیت د کانټینټال د مدیر هیئت په وړاندې او د ملي امنیت شورا په توافق کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی وو. اوس د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي تحقیقات کوي چې له وسلوالو سره دغه شرکت د غړو د همکاري احتمال روښانه سي. وایس احمد برمک په عین حال کې په دې پیښه کې د لاس لرلو په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبره هم کوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت په کابل کې د امریکا سفارت او یونما د غبرېت غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خوښي شو دلې ده. د پتیر وو کلونو کې پر انټر کانټینټال هوټل دوهم وسلوال برېتې تر دې وړاندې د کابل سرینا صافی لند مارک او په کابل کې ځینې نور میلمستونونه د وسلوالو برېتکونکو لخوا په نشه سوي دي. په دې ډول خونړیو برېتونو کې په پرله پسې ډول پر حکومت انتقادونه کېږي چې تر تحقیقات وروسته حقایق پټوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک دا ځل ډاډ ورکړ چې تر دوه اونیو په موده کې به د دې وروستۍ حملې د تحقیقاتو نتایج له خلکو سره شریک سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاغله ازادي راډیو اوري ورسته په خبرونه کې به د هم اوري چې د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وو وګړي د کابل د انټر کانټینټال هوټل په حمله کې وژل شوی دي، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوي پراختیايي مشارکت تړون پرون لاسلیک شو. د مالی وزیر په ارکه په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې ویل چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې لاره پر یو شمیر زیربنای پروژو ولګول شي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر د دې تړون د لاسلیک پر مهال د افغانستان د حکومت سره د دوامدار همکاریو ژمنه وکړه. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوي پرختي مشارکت تړون د دوشنبه پورس په ولسمشي مانی کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د جوړو شو مراسمو ته ویل چې د نوي پرختي مشارکت د تړون لمخې به د امریکا متحده ایالاتونه هر کال افغانستان ته 200 میلیون ډالر ورکوي چې د افغانستان د ملي بودیجې لاره به په یو شمیر زیربنایي پروژو لګول کیږي.
امروز ما شاهد امضای یک قرارداد 100 میلیون
دی وای نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړې په 2015 میلادي کال کې کله چې زموږ ولسمشر واشنگټن ته سفر لرلو دغه هوکړه د نوي پرختي مشارکت په نوم هلته لاسلیک شو چې لمخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ترازی
به بودیجې افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
خغلی کیمیول کومې نړیوالې مرستې چې د افغانستان د ملي بودیجې لارې په مصرف رسیږي ډېر موثر او خلکو ته ګټه ډېره ده. نوموړي له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتل چې خپلې مرستې دې د افغانستان ملي بودیجې ته ورکړي سو په اغیزمن ډول په لګښت ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت د مسولینو په خبره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا شوې مرستې به لومړی توبونو ته پکاتو د ترانسپورت، برېښنا، پوهنې او په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي. د دغه وزارت د مسولینو په خبره د بروکسل په ناسته کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې عمده برخه یې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو سره دوامدار مرستو ته ژمن دي او د دوی حضور دلته د یو سولې افغانستان لپاره ده. د وای د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د دې لپاره ده چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو سره مرسته وکړي سو دلته خلک د سولې په فضا کې پرمختللی او هوسا ژوند ولري.
in peace
بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د دغه سل میلیون ډالر د مرستې هرکلی کوي او د افغان حکومت څخه غواړي چې دغه پیسې په داسې ډول ولګوي چې د خلکو درد پرې دوا شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدون کو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر تغواک شي چې د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو یو مطالبه مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د انټرکانټینینټال هوټل خونړۍ حملې ته کتلی دي. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د کام ایر هوایي شرکت پروازونه د یک شنبې په ورځ لغوه سول او د دې شرکت یو چارواکي ویلي چې د دې شرکت په پروازونو کې شایي په راتلونکو څو ورځو کې ځنډ راسي. چارواکو په دې پیښه کې د دې شرکت د شپږو اوکراینی کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوه پیغام کې لیکلي چې د دې پیښې له خبر سره ټکان خوړلی دی. پوروشینکو ویلي د حکومت چارواکو ته ویلي چې د دې پیښې له قربانیانو سره مرسته وکړي. د کورنۍ چارو وزارت په وینا پر انټرکانټینینټال هوټل د وسلوالو په حمله کې تیره شپه 19 کسان وژل شوي او 9 کسان ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سرکونو او لویو لارو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د سالنګ لار کابل د افغانستان له شمال سره نښلوي، خو حتی په 2013 کال کې هم دغه لار سمنه ده. د مقاله په وینا له 2001 کال راهیسې میلیاردونه ډالر افغانستان ته د مرستې په نوم راغلي، خو هغه لوی لارې چې د افغانستان اقتصاد ته مهمې دي تر اوسه په بد وضعیت کې دي. سالنګ تونل په 1943 کال کې د شوروي اتحادیه انجینرانو جوړ کړی و او هغه مهال د انجینرۍ له معجزو بلل کېده، خو هغه سړک چې له دې تونل تیریږي خراب سوی دی، ځکه د بیا رغونی کار نه دی ورباندې سوی. دا تونل د ورځې له 0 څخه تر 2000 موټرو لپاره جوړ سوی و، خو اوس د ورځې تر 10000 پورې موټر هم پر تیریږي. مقاله یادونه کوي چې په 2004 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د سالنګ لارې د بیا رغونی هڅې وسوې، خو یو کال وروسته پوخ سړک سیل یوړ. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په ورستیو کلونو کې پر دې لاره د $1 میلیارد په ارزښت توکي تیر سوي دي چې د افغانستان د اقتصادي سوداګرۍ تر نیمایي زیاته برخه جوړوي. دوه کاله مخکې نړیوال بانک د $250 میلیونه په لګښت د سالنګ شاوخوا سرکونه د بیا رغونې پروژه اعلان کړه، خو مقالې د دغه بانک د استازي چې نوم یې نه دی یاد سوی او د فواید عامه وزارت د مرستیال وزیر عبدالرحمن صلاحي له قوله لیکلي چې دوی پخوانیو تجربو ته په کتو پرېکړه کړې چې قراردادونه پر نیو برخو وویشي. خو مقاله په دې برخه کې اداري فساد ته په اشاره د افغانستان د څېړونکو شبکې د یو څېړونکو قیوم سروش له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې هر څوک پوهیږي چې د سرکونو جوړولو کاروبار تر ټولو ګټور دی. مقاله لیکي چې که هر څه د نړیوال بانک او فواید عامه وزارت له پلان سره سم پر مخ لاړ شي، دا سرک به تر 2022 کال پورې بشپړ پوخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. په خوست کې د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د بازی غره او د سنځلې دښتې پر سر د لسیزو قومي لانجه پرون د قومي مشرانو په منځګړتوب حل شوه. منګل او مقبل نږدې 2 میاشتې مخکې مورچو ته ختلي وو او پر یو بل یې د درنو او سپکو وسلو ډزې کولې. د دې لانجې له کبله دواړو خواوو ته د ګڼو مالي زیانونو تر څنګ د شپېتو په شاوخوا کې انساني تلفات هم اوښتي وو. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د منګلو او مقبلو ترمنځ د بازی غر او سینځلې دښتې پر سر چې له لسیز وړاندې قومي لانجه موجوده وه او څو ځلې د دواړو لورو ترمنځ وسلوالې شخړې شوې وې، د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه د سویل ختیځ زون د شپږو ولایتونو له یو شمېر مخورو څخه د جوړې شوې جرګې له خوا مسله حل شوه. خوست والي حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د مقبلو او منګلو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر لانجه د دواړو لورو پر رضایت حل او فصل شوه.
نن ورځ دغه موضوع په اساسي او بنسټیز ډول باندې د دواړو قومونو په خوښۍ حل شوه او پریکړه اعلان شوه. ان شاء الله باور لرم چې د دغه پریکړې په اعلان سره به دغه قومونه ورونه بل اخره د خوست په ولایت کې به نورو قومي شخړو د هواري لپاره هم لاره خلاص کی
د سوال خطی زوند مشرانو څخه د تشکیل شوی جرګې یو تنغړی او د سرحدونو وزارت د جرګو رئیس نیاز محمد اميري د دې پښتنې په جواب کې چې جرګه د یاد پریکړه په پالیکې دوه څومره باورمنه ده ویل چې پریکړه په غیاب کې نه ده شوی. د خاغلی اميري په وینا دواړو خواوو په اول کې جرګې ته واک ورکړی او بیا یې په خپله خوښه شوی فیصله لاسلیک کړی ده.
په غیاب کې دا فیصله نه ده کړې د قومونو پر ځای د قومونو په واک او اختیار کې اول یې اختیار را کړی بیا وروسته فیصله امضا کړې ده. د حکومت خدای ته درم او غوښتنه مې له دغو قومونو چې دا دسي د دې پریکړې په تطبیق کې همکاري وکړي. او
نیاز محمد اميري ویل که د پریکړې نه هر لوری سرغړونه وکړي نو جرګې ته به 10 میلیونه افغانۍ ناغه ورکوي. د مقبل دوم کلی اوسیدونکی مخان خاوري وای په دې خوشاله دی چې په دې پریکړې سره د دواړو لورو ښځې او ماشومان له زور باندې خنو څخه خلاص شول.
زه په دې په خوښه یم چې دا ځوانون دا زنانه وړکې جلکۍ ماشومان که یې طرفه دي که د ټول په زور ول چې دا د زور نه خلوص ول د مشکلو نه خلوص ول د دنیا د مینځکه دا یلادي یلاته پاتې کیږي.
د لانجې د منګلو له اړخ څخه حاجي غازی وای یاد ستونزه ډېره جدي وه او د دواړو لورو حتی ښځو او ماشومانو ته هم پکې مرګ ژوبلی اوختی دي.
دومره جدي ستونزه وه چې د لس 15 کوله په دې نه دو طرفه جنگونه او تلفات وشوه خلک ځای شوه ډېر وړه ماشومونه ما باندې تل دي موږ یې دې فیصله ته لوي کیو ځکه دا د دوړو کومونو په نفع وه. آینده کې دا نور ستونزې چې په خوست ولایت کې دي مو هم دا تقاضا لرو چې په همدې قسم حل شي.
د خوست یو تن دیني عالم مفتي حبیب الرحمن خوستی د دولتي ځمکو او سرځایونو پر سر د قومي نښتو او لانجو په اړه وایي ټول خلک پوهیږي چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې په صراحت سره سرځایونه غرونه او دښتې دولتي ملکیتونه دي او هغه کسان چې په شرعي او قانوني لحاظ په دې مسله پوهیږي او بیا هم نزاع او جګړه کوي د هغوی دا ډول کړنې له شرعي او قانوني اړخه سمې نه دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د دې هیواد وو وګړي د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل د برید پر مهال وژل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د اوکراینی وګړو وژنه تاییدوي خو وایي تر اوسه د برید د څو تنو قربانیانو مړي نه دي موندل شوي.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندیښنه لري چې په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل په برید کې شایي د دغه هیواد وژل شوي وګړو شمیر ډېر سي. پاولو کلیمکن د دوشنبه په ماښام په کیف کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه خبريالانو ته وویل دا وی تر ننه دا تاییدولی سم چې د کابل برید د اوکراین د اوو وګړو ژوند واخیست. له بده مرغه اندېښمن یو چې شایي تلفات ډېر وي. موږ او د اوکراین د قونسلګرۍ مسؤولین له افغان چارواکو سره له نږدو پر دې موضوع کار کوو. دغه اوه تنه اوکراینی وګړي چې په دې برید کې وژل سوي د کام ایر هوایي شرکت کارکوونکي او پیلوټان ول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته وویل چې په 14 وژل سوي بهرنیانو کې اوکراینی وګړي سته چې مړي یې عدلي طب ته وړل سوي دي.
د می جمله 14 نفر اونا هم هستن که فعلا بررسی جریان داره.
دی وی په 14 کسانو کې هغوی هم شامل دي چې اوس مهال تر ارزونې لاندې دي. ټول عدلي طب ته لیږل سوي دي. پر بهرنیو وګړو زموږ ډېر تمرکز پر دې دی چې هویت یې تثبیت سي، وپېژندل سي، څو موږ وکولای سو د مسؤولو او ډیپلوماتیک مراجعو له لارې هغوی خپلو هیوادونو ته تسلیم کړو. په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل تر برید وروسته د کامیر هوایي شرکت الوتنې وځنډولې. تر دې وړاندې د کامیر مسؤلینو ویل و چې د دغه شرکت نه تنه کارکونکي په دې وروستي پیښه کې لا درک دي. په دې ترڅ کې د یوکرینین وینګز هوایي شرکت چې له کامیر هوایي شرکت سره کار کوي د خپل الوتنو د ځنډ خبر ورکړ. د اوکراین هوایي شرکت مشر ولادیمیر کاستینکو چې د کامیر له شریکانو څخه دی د دوشنبه پر ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له افغانستان څخه خپل ټول کارکونکي ورغواړي.
زه متوجه بسپکی پلوته پرپینم شته وчора
دای وی د امنیتی دلایلو لکبل لپرونه او له هغه وخت چې د پیښې په څرنګوالي خبر سو زموږ الوتنې ځندې تل دي. یو الوتکه به مو افغانستان ته ولاړ سی او بیرته به د کیف په هوایي ډګر کې پاتې سی. زموږ د وګړو امنیت لمړی ټوب لري. الوتنې به وځندول سی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې د شنبې د ماښام په دغه برید کې چې د یک شنبې تر غرمې دوام وکړ، څوارلس بهرنیان ووژل سول چې په هغو کې نه تنه د اوکراین، یو د قزاقستان او یو د یونان وګړی شامل دی. اوسمهال په کابل کې عدلي طب د دریو نورو بهرنیو اتباعو پر مړو تحقیقات کوي.
و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې پر انترکانټیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی. وایي احمد برمک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست یو ګډ پلاوی ګمارلی څو د دې حادثې په اړه پلټنې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې وروستۍ حمله په کلکه غندلې ده. ولسمشر اشرف غنی د ملي پولیسو له ځانګړې قطعې د لیدنې پر مهال د دې پولیسو هلې ځلې وستایلې او د دې قطعې قرارګاه ته ولاړ او د ملي پولیسو د ځانګړې قطعې د ټپیانو د درملنې لپاره له یو بل هیواد سره د قرارداد خبره یې وکړه. ټاکل شوی چې لس تنه افغان کډوال نن له جرمني څخه بیرته افغانستان ته واستول شي. دا هغه کډوال دي چې په جرمني کې د پناهندګۍ غوښتنه رد شوې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ایران اټومي تړون یو نورین بللی او له هغه څخه د وتلو ګواښ یې کړی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د سوریې په شمالي ښار افرین کې د کورد ملیشو تر واک لاندې سیمه کې به له عملیاتو په شان نه شي او د یونان او مقدونیې مشران وایي دوی به پر راروانه اونۍ کې په سویس کې سره وګوري او د مقدونیې د نوم پر سر د دواړو هیوادونو د نږدې درې لسیزې د لانجو د هوارۍ په اړه به خبرې وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د دې د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو اورېدو ته مو رابولم.
د ژوند رنګونه
کتا سونه لمړی استاسو یو معرفي ولرو
نسیمه باری ما زیات وخت مو د مهاجرت د پولی پاخو باندې تیر کړی دی. تقریبا څلور کال اوس کې چې افغانستان ته بیرته راغلی یو فعلاً اوس هلمند ولایت کې ژوند کوو.
زده کړې مو کومه برخه کړې؟
زده کړې مې هلته د څوارلسم سیم پورې کړې وې پاکستان کې. بیا چې دلته رالم دوم هغه پوهنتون څخه چې ما لیسانس کړی و دوم هغه موسمې آنلاین ماسټري مو واخیستله. بیا چې افغانستان ته رالو همدلته مې طب پوهنځی هم پیل کړی چې اوس یې د شپږم سمیسټر محصله هم یم.
او بیا مو چې طب انتخاب شاید دې په خاطر چې هلمند غوندې یو ولایت کې هستې چې هلته ډېر ښځینه او ته ضرورت ته شاید همدا علت و.
بالکل، ځکه چې په افغانستان کې موږ تاسو وایو چې د ښځو دپاره بهترین کار دی چې په هر وخت کې دوی دا کار ترسره کولی سي هغه طب دی. او بل دا یو انساني خدمت یو بهترینه بیلګه هم ده. نو ځکه چې طبابت مې د ماشومتوب څخه هم علاقه ورسره درلودله نو دلته بیا شخصي پوهنتونونه جوړ سوي وه چې ډېر سهولت دی او دغه خوندو لپاره چې اقتصادي وضع سمه وي هغه کولی سي چې د هغه د لارې طب زده کړې وکړي. نو په دې خاطر باندې بیا مې طب هم پیل کړی.
که اوس د خپلو فعالیتونو په اړه راته ووایي چې هلمند ولایت کې کوم کارونه کوئ په دې اړه راته لږ معلومات راکړئ.
زه چې دلته موږ راغلو کورنۍ مو دلته راغله نو ما کار د یو دفتري کار څخه پیل وکړي او معلمي مې هم ورسره کول په یو مکتب کې شخصي مکتب کې او د دې سره مې دفتر کار هم پیل کړی چې دروسه پوری هم په یو غیر دولتي اداره کې دند لرم چې د شوز په بخش کې دروساته پوری څومره کاري فعالیت مې تر سره کړی دی. د شوز په بخش کې مې کارونه کړی دي چې کله د جنډر پروپوزیشن یم کله د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوم. نو د شوز لپاره مې د عامه پوهاوي زیات پروګرامونه یا حقوقي پروګرامونه مخته وړي دي په هغه برخه کې مې کار کړی دی. د دې سره سره اوس زه په الحال په یو د میرمنو راډیو د مسکا راډیو په نامه باندې په کې د یو شوزو خبرونه ټولنیز باسون الته موږ کوو د شوزو پرج بلابل موضوعات باندې هغه خبرونه هم سره چلوم په دا رادیو کې د آزاد خبريال په توګه کار کوم. د دې سره سره لیکوالي هم کوم په یو غیر دولتي اداره کې د ما پوهاوی په بخش کې کار هم مخته وړم او ورسره د تی پونځي کې زده کړم کوم او کوشش کوم چې د ادبيات په برخه کې د شوزو لپاره په لیکلي بڼه داسې خدمت وړاندې کوم درڅو د استفاده ځنی وکي او پر دې مثبت تاثیر ولری.
قدر منوریدونکو، لدی خبرات رو سره د دې خبري مجله پای تر ورسیدو. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پارون او مهترلم کې خبريږي زمون خبرونه به تر او بجو پوري دوام کوي لومړی نیم ساعت خبرونه مو وريده د دوهم نیم ساعت